سلام ستړي مشه تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمي امو خلکو هم مردانګلی او تر خپل وسی ورسره مرستي کړې دي. فرانس پرس خبري ایجنټس لیکي د مرستي چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور یې په زور راستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر په بخښنه سره د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جامو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ وشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانی اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغې برید کې لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 75,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټر پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبه اعلان کړي، خو دوی نه دي ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوی. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 28 کلن شبن تامارو یا چای دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډیر ماشومان له دغې واکسینې محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. د شریعت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د دې خبرې لانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریک وو. وربشو د ترافیکی پیخو د زیاتوالي پر لټونو به هم سره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو.
موټر ټیپل موټر سره پر کبد کو او د سړک خرابوالي لامل دی هغه د کنټرول وتل او د سړک څخه لاس مترال لري. وو نفر مشومان چې یو ځیناس کو هغه موټر پاغه کې خطلې دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشته التیا بخاړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي طالبانو په وروستۍ دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبرالانو او رسنیز فعالان نیولې دي. دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبرالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبرالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په طبیق کې د افغان خبرالانو فدراسیون د خبرالانو نیول غندلې او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبرالانو وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د خبرالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر سنوي او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لګ تر لګ و خبريالان او رسنۍ فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنۍ فعالان
په بخښنه سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغې واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګزند د بیرنې کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
د پروان ولایت د یوې لری پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان روغتیایی مرکز نه د لری والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا چې په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو. مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایی مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایی مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو. ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي نو هغه پاتې شولو. هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نړیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې خو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یای لویان په کور کې نه یای لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای شلمه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وین شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سل واتیا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 27مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللې. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیز مغرق لازده رادیو ناوری و سم مرزو پا دیل رس راپور و ریچوه در افغانستان در خبرالان و مرکز وی طالبان و پروستی و دریونیو که پا افغانستان که لکتر لگه و خبرالان و رسانیز فعالان نیولی دی. در دغه مرکز لوری پخبر شوی خبرپانه که در خبرالان و در نیولی پرده تازه لری اندیخ نخودل شوی و در طالبان لو حکومت غوختنه شوی چه در خبرالان و رسانیز و فعالان و اساسی حقون و ازادیو تا درناوی وکری. په همدې حال کې په تابعیت کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشو کېدو غوښتنه کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنۍ او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاڅوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل اکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی خودل شوی یو سیمه ایزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت تجدید غواخ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستانه د بیان ازادي، د خبریالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه یم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو واک خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړې د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولو او د غراس لحاظ ډیر شمیر خبريالان او رسنیس فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیاوه د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوري یو تازه څرنخې چې د زرغون چاپیریال پراختیا خای ماسک له هغه موزر او اثرات خوندې او ساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. د ناروغي په نړۍ کې د امرینو ووم لوی عمل بلل کیږي. په دې اړه نور چوسیات د احمد تکل په دې راپور کې ورو
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغز له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 1.9 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکو باور لري چې د هوا ناولي کونکو عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د غونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 12 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړ شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیات شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي ریډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیره یو اونۍ کې لیکتر لگا تر لاسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لزګونه کسانو ته پکې مرګ شوبلا اوخته و. نور تفصیل له فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
نن وو د ګلسم سیم
خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښې درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی، هغه ماشومانو کې پره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم بشاګرد و هغه خپل ژوند له سره ورکړی دی په شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
بازه مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې له خراب وند کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او دغه سر او خپي او دغه دینې دغه شوې دي او مقصد دې زیات توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مقصد نه خځه او پیګنار کې نه خځه او بس به کړي لیک نه خلک وړو زمونږ دا وختونه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ورانو ماري باندې او ماري
د هلمند ولایت سیدونکی او دیو خوانزی مسئول قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پینځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 1403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای له تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هدا زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری ات زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دالو کګلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخکخه لازادای راډیو نوري یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت له لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرې لا اضافه او د خپلو کورنیو د سرپرستۍ له مسؤلیته به ونه شي وتلی. په دې اړه ورځو نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې ورو، خو یادونه کوم که چېرته مو خپرونه نه وي اورېدلی کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خپرونه له سره واورئ. اوس هم ورځو د فیروزي عزیزي راپور ورو چې د کارګرانو په اړه ده.
سړی ټول ورځ چې وکړي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه چې وکړم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او څلوېښت کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دب خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دو درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ په دې کوشش کوم چې په اووه زره ډالر د په اته زره ډالر د خو اوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دي، دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي، د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دې کړیو، خو ټوله ورځ په کار پسې ګرځو، کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافوي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمی الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل اکسپرنه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یکشنبې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې له مخې نوملیکنه به د هیواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په ومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې